په خبر کې د غرمې 12 بجې شو ورودونکو د مشال رادیو په خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیونو لیکنې دروړو. خبرونه له مجید بابر او
مشال خبرونو سرټکی. په جنوبی او شمالي وزیرستان کې بولس احتجاج کړی. د پښتونخوا جمهوري اتحاد په نامه نوی سیاسي اتحاد جوړ شوی. په هلین کې یو کس درې تنان په ډزو وژل دي. تیر ورځ په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان د مسیدو قبیلې احتجاج کړی دی. دغه احتجاج ته د مسیدو قبیلې یو شمیر سیاسي، پارلماني او قبیلوي مشرانو ویناوې کړي. احتجاجي جرګې ته د وینا پر مهال پخواني سنټر صالح شاه وویل
زم کا ول شي چې څومره قبایل ته نقصان تکلیف رسیږي له ورسېدو حکومت تر نن ارزه پر داتا هوج نه ونی. یو مود خسادور مسله دو خسادور خپل حق غوړي د مسجد حلقا دا نه تقسیموي کا دای دا تقسیمول کوي نقصان دی.
د مسیدو قبیله د سمدینه د حلقه بندیانو د سیمې د ترقی او یو شمیر نور غوښتنو په اړه په احتجاج ده. اخوا د شمالي وزیرستان کاروباریانو هم د خپلو غوښتنو په اړه په میرامشاه کې احتجاج کړی. دغه کاروباریان وایي چې حکومت ورسره د تاوانونو د پوره کولو ژمنې نه دي پوره کړې. د پښتونخوا پیندو سیاسي ګوندونو د پښتونخوا جمهوري اتحاد په نامه د یوې لائنس اعلان کړی دی. په دغه اتحاد کې قومي وطن ګوند، مزدور کسان ګوند، پاکستان ورکرز اتحاد، پاکستان نېشنل ګوند او پښتونخوا ولسي تحریک شامل دي. تیر ورځ په پېښور کې د قومي وطن ګوند په صدر دفتر کې د دې اتحاد اعلان وشو چې مقصد یې په پاکستان دننه د صوبې د حقونو لپاره سیاسي مبارزه کول دي. په دې موقع د اتحادیې کنوینر سکندر شیرپاو وویل
تاریخی، سماجی، ثقافتی او لسانی بنیادونو باندې د صوبو اثرونو تشکیل او پای کې خصوصا مونږ د پښتنو متحده صوبه غواړو.
د دې اتحادیې یو بل مشر افضل خاموش وویل چې په اتحادیه کې به هغو ټولو متحرکو سیاسي ډلو ته د شمولیت بلنه ورکوي چې د صوبې سیاسي، سماجی او آئینی حقونه غواړي. پخوانی اپوزیشن لیډر او د پیپلز ګوند یو مخکښ خورشید شاه ویلي چې د احتساب قومي اداره خپل اختیارات په ناسمه توګه کاروي او باید دغه قوانین بدل شي. تیر ورځ په کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې خورشید شاه وویل چې د قانون د بدلون په اړه یو واري د حکومتي وزرانو سره خبرې شوې وي خو حکومت د سنجیدګۍ مظاهره ونه کړه. سورت مخکې وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودھری په خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو چې حکومت هم د احتساب په قانون کې د بدلون خواهش لري. یوې ورځپاڼې بزنس انسایډر د خپلو سرچینو په حواله لیکلي چې اپوزیشن ګوندونه غواړي د احتساب د ادارې د مشر په اختیاراتو تر نوي ورځو پورې په قید کې ساتل او د مفاهمت په اړه د دې ادارې په اختیاراتو کې بدلون راولي. دا مهال یو شمیر اپوزیشن مشران د احتساب ادارې لخوا مقدمو سره مخ دي. د پاکستان پوز وایي چې په بلوچستان کې نام نه ختم کړي او اوس دغه سیمې د سرمایه‌کارو لپاره پورم نه دي. تیر ورځ د یوې خبری غونډې پر مهال په بلوچستان کې د جنوبي قومندې مشر جنرال عاصم باجوا وویل په بلوچستان کې داسې ځای نشته چې تاسو ورته نشئ تللی. موږ هر یک امنیت ته امنیت برابر کړی دی. بلوچستان غیږه پرانستې ده. موږ د بې امنۍ له وخته تیر شوي یو. په دې لړ کې لا نور کار هم کوو او امنیت تر دې هم ښه کوو. د پاکستان پوځي چارواکي په داسې حال کې په بلوچستان کې د امن د بحالېدو دعوه کوي چې د مارچ په 18مه د دې صوبې په ډیره جمالي کې پر اورګاډي شوې بمي چاودنه کې څلور کسان ووژل شول. د دې برید ذمواري بلتون پالې ډلې بلوس لیبریشن ټایګرز ومنله. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. یو لوړپوړی امریکایي ډیپلومیټ افغان ولسمشر ته ویلي چې امریکایي چارواکي به نور د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره معامله نه کوي. تیر ورځ رویټرز خبري ایجنس د دې معاملې نه خبر د امریکایي او افغان چارواکو په حواله په خپل یو راپور کې لیکلي چې دغه سفارتکار افغان ولسمشر ته وویل چې امریکا د محب سره رابطې ختموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د سوایلو نه ډډه کړې او په واشنگټن کې افغان سفارت هم سندي ویلي د مارچ په 14مه په واشنگتن کې یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال حمدالله محب ویلی ول چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد افغان طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت بهر ساتلو له وجې حکومت قانوني جواز لپامه غورځوي او لکه د یو وایسرای عمل کوي. د هالند چارواکي وایي چې په اتریخت ښار کې په یو ټرام کې د ډزو په نتیجه کې د دریو کسانو د وژنې او پنځو نورو د جوبل کېدو سره په تړاو یو کس نیولی دی. پولیس وایي چې دغه کس یې پرون ګرفتاره کړی. بلخوا د هالند رسنۍ وایي چې دې پیښې سره په تړاو پولیسو دوه نور مشکوکه کسان هم نیولي دي، خو په سمدستي توګه د دغو دوو کسانو دې پیښې سره د تړاو او وجوهاتو په اړه تفصیل نه دی په ډاګه شوی. تېر ورځ د دې پیښې نه وروسته د اتریخت ښار وتړل شو، سکولونه بند کړل شول او په هوایي ډګرونو نورو مهمو ودانیو امنیت ټینګ کړل شو. په ابتدایي توګه چارواکو دا پیښه ترهګریزه وبلله او د ترهګرۍ ضد ځواک د یو 1.5 کلن ترکی نژاده ګوکمان تانس په لټه کې وو. تر دا مهال نه د معلومه چې یاد کس دا ګام ولې پورته کړی. یو سارنوال وایي کېدی شي دا کورنۍ شخړه وي. بلخوا د ترکی سرکاري رسنۍ د ګوکمان د خپلوانو په حواله وایي چې هغه په دغه ټرام کې په خپلې یوې رشته دارې ډزې وکړې او نور خلک یې ځکه وویشته چې هغوی د ځپل شوې ښځې مرسته تکوله. او وروسته خبر دا چې په افریقایي هیواد موزمبیک کې سلور د مخکې د راغلو سیلابونو او طوفان له کبله ویره کیږي چې د زرو نه زیات کسان وژل شوي. تېر ورځ د موزمبیک ولسمشر فلیپی نویسی وویل چې دا په لویه کچه یو ریښتونې تباهي ده. د یاد هیواد بیره ښار د روانې میاشتې په 14مه د سمندري طوفان ادای ابتدایي زورورو څپو سره وځپلو. د مشال د خبرونو پای او اوس په تاسو د موسم حال او د کرنسو بای د احمد الله ناوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109.3 روپۍ دیرش پیسې اخستل کیږي او 109.3 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 103.3 روپۍ دیرش پیسې او 104.3 روپۍ، یو ایرو 106.50 روپۍ 50 پیسې او 105.50 روپۍ 40 پیسې، یو ارب اماراتو درهم 10.5 روپۍ 50 پیسې او 10.5 روپۍ 90 پیسې، یو سعودي ریال 6.5 روپۍ 50 پیسې او 10.5 روپۍ، یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې، او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي، او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 24، په بنو کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 15، او په کوټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د جنوبی وزیرستان مسعود مشرانو پرون په ټانګ کې د یو احتجاجي لارون په ترڅ کې له حکومت د دوی د ضلع هیډ کوارټر او خاصدار ځواک په اړه غوښتنه وکړه.
حکومت د قبایل سره دای لاګ دا وکړو د میز په هیډ کوارټر دا د مسجد په خوراک سره میز غوړي.
په خیبر پختونخوا کې فعالو 500 سیاسي ګوندونو د پختونخوا جمهوریت اتحاد په نوم یو نوی سیاسي ائتلاف جوړ کړی دی. په اتحاد کې شریک او سیاستوال وای دوی به هڅه وکړي چې نور سیاسي او همداراز ولسی ډلې له ځان سره شامل کړي.
پختون تحفظ مومنت کاغه د نورو هغه ګوندونو چې هغه د پختونو سیاست کوي یې کړی دی.
په سواد کې د سپورتي لوبو 15 ورځنۍ میله پیل شوې ده. د سیمې لوبغاړي له حکومت د سانتیاو غوښتنه کوي.
د ګرونو ډیره زیاته کمی ده او زموږ ټیلنټ دی هغه ځای کیږي. زموږ سره ډیر خفف لري دی انټرنیشنل لیول باندې هم موږ مخ کېتلی شو.
پر یو شمېر نورو سیمیزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله ده لمشال رادیو سره اوسئ. اور اب شو را بشو وبخي اولنۍ موضوع تبراشو. د جنوبی وزیرستان کامی او سیاسي مشرانو او د سیمې خاصدارو پرون په ټانګ کې د یو احتجاجي لارون په ترڅ کې حکومت غوښتل چې تر هغه چې د پخوانیو قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډېدو پروسه بشپړه شوې نه وي، پر دوی د یو بل نظام تجربه نه کیږي. مشرانو له مشال اډیو سره په خبرو کې وویل دوی ضلع هیډ کوارټر هم د مسعود پر خاوره غواړي. د خاصدار ځواک مشرانو بیا غوښتنه وکړه چې د سیمې د خلکو د حفاظت چارې باید دوی ته پرېښودل شي. د جنوبي وزیرستان انتظامی چارواکي بیا وایي دوی به هڅه وکړي چې د سیمې په اړه هر یوه پرېکړه د ځایي مشرانو په مرزه وشي. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
مسعودی کی ججانو سو لل سیو غشتل پا کشمیر چوکشه دی تکریرونو پا وقت مخشنی سنیٹر محمد صالح شاہ قریشی زیادتا کڑا
پا زمکاول شی چه تمرا کبائی تا نقصان تکلیف رسی جی لیا ورس دو حکومت تر نن ارزا پر داتا ہوج نوانی یہ مود خسادور مسلا دو خسادور خپل حق غوڑی دی مسید حلکا دا نتکسیم ایگی کا دای دا تکسیم اول کاوی نقصان دای
اشم عبدالی دارنگ خبر وکڑے
حکومت دے قبائل سرا پتے بندے مذاکرات وکو ڈائی لاکھ دا وکو دے میز کور ہیڈ کوارٹر دے سوت وزیرستان تا دے مسجد پہ خوراک سے میز ہوڑی او دے میز دے مسجدو دے موخ پل حدود دے حلقہ بندے او دے مسجد خورے دا میز وہے چھتا متاثر کولے اجازات نہ ورکاوی تے میز وہ دا احتجاج دو جاری وی تے ایغا وقتا پرے چچو پرے میز پل منزل مقصودا نہ وی رسدلی
دے خاصدار فور صوبے دار سلیم لنگر خیل جرگیتا پدارنگ یقین دانی ورکڑا
دا خاصدار فورس دا کا نقصان رسی جی کا دے دیل یار نیولا شی دے دین نکارے خارو پی جی دے ٹول قبائل اتحاد امدائی میزو دا چھر ہاو پدگی تیر ون نمانی
دیوتلی مشر ملک مسعود احمد خبر
پورے دمو د خور طرز نظام بدل شوی نوی او نوی نظام بند صحیح رو غلای نوی ازوړم کده چا خصا دورې دی کده چا نور نکارې دی کده چا نور مراغات دی کده چا نور سہولات دی ا میز د حکومت نه په غرنګي شرابه غوړي
د مسعود دغه غشتنه می چې اسیسټنٹ کمشنر یوسف علی خان مومن تا ور وړلې هغه په دارنګ باور ورکا
د کی ډیسټریکټ اډمنستریشن دی یا پروینشل ګورنمنت په طرف نه سداسي فیصله لا نه شوی کې د شي دي تاسو داسې جغ رسیدلې وي خو په دې باندې خبرې اترې روانې دي ان شاء الله چې څه فیصله وشي ټول تاسو به مخ کې بوي په مسعود ایریا کې نه وي د دې کنسنس بیا هم وي نو ان شاء الله هغه چې څنګه د جرګې په مناسبت سره بعد هغه فیصله کیږي ان شاء الله
په دا موقع دا پریکړه هم وشوا چې د روانې میاشتې په یو شتمنه ټیبه ټول مسعود یو ځل بیا راغونډېږي چې خپل دا غوښتنه د مشرانو په مشرۍ کې مخ په وړاندې بوزي سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
د شمالی وزیرستان تاجرانو بیا پرون په میرانشاه کې احتجاجي لاریون وکړ دوی حکومت وغوښتل چې د دوی د ړنګو شو بازارونو ویجاړو شو کاروبارونو ازاله دی وکړي دوی په خبره حکومت له ځایي دوکاندارانو سره د مالی مرستو خپلې وعدې نه پوره کوي دوی دړکه وکړه چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو خپل احتجاجونه به پراخ کړي انتظامی چارواکي وایي د خلکو د تاوانونو په اړه معلومات غونډ کړي دي او دا چې هغوی ته به ژر مرستې ورسوي د عمر وزیر رپورټ اورو
شمالي وزیرستان تاجرانو وویل په بیا بیا ورسره ژمنه شوي او ټول د تاوانونو تفصیل یې په وار وار انتظامیا ته جمع کړي خو انتظامیا هسې په وخت تیروي یو تاجر شفی وایي اسلام آباد پورې درنه کړي دولت په بیا بیا ورسره وعده کړي توانو نه ورنه لیکلی خو تر ننه ورته هیڅ نه ویل کیږي
سٹارټ نه می چې کیما خبره دو چې نور غاړه ته بحال شي دا می نن یا خبره چې مرز غاړه ته بحال شي دې څنګه روان فلي چې اسلام آباد ته ورسېږي می درې ورځې در نه وسله دا غاړه کې مشر مذاکرات مشر خو دې شې سول انتظامی آو او سکیورټي ادارې اوي تو سمرا مطالبه جایز دي یا به تاسو سره په میراث کار کوو ما مطالبه په مو لازم شي په حال نه فل
امشاد لاوای عملیاتو کې د کربونو توانو نشوي او دولت او فوس په بیا بیا ډاډ ورکړي خو د خپل توانونو ازالې په اړه ورته لا هم هیڅ نه ویل کیږي
په ضربې هدف واخشه چې کوم نقصانات شوی دا کړی و چې تاسو په 15 دن شه نه لري په ایمیل باندې ته نن ورځ په پرمشت هغه وخت نارسي مې نن پر امن طریقې سره ورته لري سره په مشت د خپل د کاندور ما وځه ساده چې دې په ما وځه مشت نه ویل کړی هغه وخت په دا تحریک چالو وي مذاکرات مو کړی مو تاجر برادری کړی تا نه وي مشت د خپل د وړې پنځه سره سره به تارو وځي
انتظامی چارواکی وای نمیرم شاه بازار دکاندارانو تاجرانو د توانونو ډیټا یا شمیر یې جمع کړي او د تصدیق لپاره په کیسو ځله بدلون وشو خو هڅه کړي چې د تاجرانو توانونو ازالې ستونزه زر حل شي تاجران وای په 1300 میاشتو کې لزګونه پیر انتظامی د دوی د توانونو ډیټا بدله کړي او دوی نه په بیا بیا تصدیق بنامه شمیر جمع کړي. خود دوی په وینا انتظامیه په هسه وخت تیروي. دوی وویل میرام شاه بازار د سامانونو سره ډک په عملیاتو کې خاورې شو چې اربونو توانونه یې وشول او زرګونه خلک د بیروزګارۍ نه په مشکل کې دي، سو دولت ته یې نور نه ځوروي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان حکومت وایي د قبایلي ضلعو د پرمختګ او اصلاحاتو عملي کولو لپاره هلې ځلې کوي. د دغو چارو لپاره د یوې پارلماني کمیټې جوړېدو تر څنګ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګل پر ورځ د نوو قبایلي ضلعو د پرمختیایي کارونو لپاره د 100 ارب روپو اعلان هم وکړ. خو ځینې قبایلي مشران پر حکومت نیوکې کوي او وایي چې د دوی د سیمو له پښتونخوا صوبې سره د ګډېدو پروسه او همداراز د هغو د ترقۍ چارې په سمه توګه نه ترسره کیږي. له اسلام آباده د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د ګلپورز وزیر اعظم عمران خان خپل ټویټر پیغام کې ویلي حکومت پلان لري چې تر 10 کلونو پورې به دوی هر کال په قبیلی ضلعو 100 ارب روپۍ خرچ کوي. په داسې حال کې چې د وروستیو کې وزیر اعظم عمران خان د باجوړ دوره وکړه، د قبیلی ضلعو ځینې مشران د حکومت په کارکردګۍ نیوکې کوي او وایي د دې عمل نه په قبیلی ضلعو کې ستونزې او لانجې پیدا شوي او په ټولو ضلعو کې خاصدار او لیویس فورس په احتجاج دي او حکومت یوازې اعلانونه کوي. د الفاټا ګرینډ الاینس یو مشر ملک خان مرجان په دې اړه بیګا د شپې وخت مشال ریډیو ته وی د الفاټا سیاسي اتحاد یو سینئر غړي نثار مومن مشال ریډیو ته وویل حکومت یوازې کمیټې جوړوي او اعلانونه کوي خو عمل پرې نه کوي.
او د عمران خان په دې ځکه نشته چې کله زمونږ کومې پیسې را د 100 ارب روپۍ او د یو طرف ته دا خبره کوي چې سن حکومت یې مال نه راکړي او بلوچستان حکومت یې نه راکړي، حالانکه دا اوس د عیدي سره درې فیصد مرکز دا اختیار لري چې د دوی نه کټوټي وکړي د سوبونه لکه چې د سوبونه به کوي او څلور څلوېښت فیصد دوی خپلې لري. دا ځکه زه وایم چې دې کې صداقت ماته نه ښکاري چې سړی په څو سوبو کې خپل حکومت هم لري.
مشال ریډیو چې په دې اړه د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلۍ او د قبیلی ضلعو لپاره د حکومتي کمیټې غړي محمد اقبال اپریدی نه وپوښتل نو هغه وویل چې حکومت په عملي توګه ګامونه پورته کوي او ډېر زر به قبیلی ضلعو ته په قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی ایوارډ کې برخه ورکړل شي. یاد دی وی فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډي دورستو په لومړي ځل وزیر اعظم عمران خان د روانې میاش مارچ په 15 نیټه د باجوړ دوره کړي چې پکې ویلي د دې حکومت د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره اقدامات کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
په خیبر پختونخوا کې فالو 15 سیاسي ګوندونو د پختونخوا جمهوریت اتحاد په نوم یو نوی سیاسي ائتلاف جوړ کړی دی. د دې ائتلاف هدف د صوبې د آئینی جمهوریت او معاشي حقوقو او همدارس پیاوړتیا لپاره هلې ځلې کول خودل شوې دي. له پیښوره د خالد خان رپورټ اورو.
دا ګلپورس قومي وطن پارټۍ په شمول دا خیبر پختونخوا 15 سیاسي ګوندونو د پختونخوا جمهوریت اتحاد په نوم یو سیاسي اتحادیه اعلان وکړو چې مقصد یې د پختون قوم یووالي او پرمختیا لپاره مبارزه او د پاکستان دننه د پختونخوا آئینی، جمهوری او معاشي پیاوړتیا لپاره سیاسي حل ځلې کول دي. پېښور کې د قومي وطن پارټۍ مرکزي سیکریټریټ وطن کور کې د قومي وطن پارټۍ سکندر حیات شیرپاو دا مزدور کسان پارٹی افضل خاموش دا نیشنل پارٹی مختار بادشاہ پاکستان ورکرز پارٹی اخونزادہ حیدر زمان او دا پختونخوا اولسی تحریک اجمل افریدی او خبری غونډه تا دا وینا په محل اول دوی په ابتدایي توګه په نه نقطو متفق شوی دی چې ډومبنه پکې پاکستان دننه دا قانونو او وحدتونو ترمنځ یو نوی عمرانی معاهده لپاره مبارزه کول دي. سکندر حیات شیرپو چې د پښتونخوا جمهوری اتحاد کنوینر هم وټاکل شو اوایل تاریخي ثقافتي او د قانونو په بنیاد پاکستان کې نوې صوبې جوړول ضروری دي.
تاریخي سماجی ثقافتي او لسانی بنیادونو باندې د صوبو اثرونو تشکیل او پای کې خصوصا مونږ د پښتنو متحده صوبه غواړو.
دا مزدور کسان پارٹی مشر افضل خاموش اوایل چې دغه نه نقطې عملی کولو لپاره دا پښتونخوا جمهوری اتحاد یو ورکینګ کمیټه به وي چې دا هر ګوند به پکې دوه غړي نمائندګي کوي او دوی به کوشش کوي چې دا پښتونخوا نور سیاسي ګوندونو او غورځنګونو سره هم تماس ولري او هغه په خپل اتحادیه کې شامل کړي.
مونږ غواړو چې نور سوچونه هم زیات کړو. کاغه د پښتون تحفظ مومنت، کاغه د نور ګوندونو چې هغه د پښتنو سیاست کوي یې کړی دی، اغي ټولو ته به مونږ ورزو.
دا نېشنل پارټي پښتونخوا وحدت مشر تیار باچا اوایل چې افغانستان کې د امن کوششونو ملاتړ او دا نوي کباري ضلعو کې د پرمختیا کارونو لپاره اواز اوچتول د دوی د اتحادیې مدعا ده او دغه شان د پښتونخوا په خپلو وسایلو باندې اختیار ترلاسه کولو او یو معاشي پیکج لپاره به دوی سیاسي هلې ځلې کوي.
سرکار دغه د انضمام د خبرې چې کوم دین هغه مخکې نه بوزي، دا هم زمونږ شک ته چې دغه انتخابات کیږي که نه کیږي، په څه شکل کې کیږي.
دا یو پښتون په جواب کې د پښتونخوا جمهوری اتحاد کنوینر سکندر شیرپو اول چې دوی د عوامي نیشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشرانو ته هم بلنه ورکړې وه چې په دغه اتحادیه کې د دوی ملاتړ او ملګرتیا وکړي، خو دا دوی د راخوته لا تر اوسه پورې هیڅ جواب نه دی ملو شوی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي وایي د احتساب قومي اداره یا نیب د سیاسي بنیادونو کار نه کوي او بېګنا خلک دین نه نیسي. د دې ګوند د غړو په خبره دوی د مشرانو آصف علي زرداري او د هغه د خور فریال تالپور پر ضد روانې مقدمې بې بنیاده دي. په همدې حال کې دغه ګوند د دې ادارې د واکونو د محدودولو غوښتنه هم لري او زیاتوي چې په دې اړه بحثونه شوي دي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د پیپلز پارټۍ یو مشر او په قومي اسمبلۍ کې د دې ګوند یو غړی خورشید شاه وایي د احتساب قومي اداره یا نیب خپل اختیارات په غلطه توګه کاروي. نوموړي د مارچ په 13مه په کراچۍ کې خبرلان ته وویل چې د نیب د قوانینو بدلولو لپاره یو ځل د حکومت او اپوزیشن سره خبرې شوې وي، خو بیا دا چاره پاتې شوه. دی وایي جمهوریت نشته چې څوک یې خوښه یې هغه نیسي او په جیل کې یې اچي. یو ځل زموږ د نیب د قوانینو بدلون په اړه د قانون د وزیر، کورنو چارو وزیر او نورو سره خبرې شوې وي. موږ ورته ویلي وو چې دا د خلکو نیول او ریمانډ کول دا غلط دي. زموږ نظر دا و چې د قانون بدلون د یو سیاسي ګوند نه بلکې د ټول ملک لپاره دی. دا وخت د پیپلز پارټۍ پر مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او همدارز اپوزیشن یو بل ګوند مسلم لیگ نون په مشرانو مقدمه روان دي چې وخت په وخت اوریدنه کیږي. د مارچ پر 14مه د پاکستان اطلاعاتو وزیر فواد چودري په یو خبر پاڼه کې منلی و چې په کار ده د نیب په قوانینو کې بدلون وشي. د بزنس انسایډر په نامه ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې اپوزیشن ډلې غواړي له احتساب ادارې څخه د جوړجاړي کولو او همداراز یو تورن کس نوي ورځو لپاره په خپل ولکه کې ساتلو واک واخیستل شي. همداراز دوی د دې ادارې د مشر اختیارات هم کمول غواړي. حکمران ګوند تحریک انصاف که څه هم د احتساب ادارې په قوانینو کې په بدلون سلا دی، خو غړي یې وایي چې د اپوزیشن ګوندونو اوسنی شور د درغلیو په کیسونو کې له سزا څخه بچ کېدو لپاره دی. د دې ګوند د سند صوبایي اسمبلۍ یو غړي عبدالحلیم عدل په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل دی وایي موږ د خلکو داغو پیسو غم کوو چې سیاستوالو خوړلی دي. په سند صوبه کې د پیپلز ګوند د لس کلنې دورې په مهال دوی ډېره درغلي کړې ده. اوس دغه دی په مقدمو کې څرګندېږي چې 15,000 ارب روپۍ درغلي شوي. د جعلي اکاونټونو په مقدمه کې هم ډېر څه راوتي دي. 950 ارب روپیو بې قاعدګي شوې ده. په ساده ژبه کې که ووایو نو دا هم درغلي ده، یوازې په تیرو لسو کلونو. د پاکستان احتساب قومي اداره په 1999 کال کې د پخواني پوځي امیر جنرال پرویز مشرف د حکومت په مهال جوړه شوې وه. دې ادارې ته په آئین کې واک ورکړل شوی چې د درغلیو خلاف کوټلي ګامونه واخلي. په دې ترڅ کې دوی چارواکي او بل هر څوک نیولی او تر تحقیق لاندې راوستلی شي. ځینې سیاستوال په دې وروستیو کې پر دې ادارې د منتخبو ملکي چارواکو خلاف د تعصب پاللو تور پورې کوي، خو دې ادارې په بېلابېلو خبرپاڼو کې دا رد کړې ده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغو سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز، لنډې څپې 2,110، 15,216، 13,530 او 1,380 کیلو هرتز.
په بلوچستان کې امنیتي ادارې د امن راوستلو خبره کوي. په دې صوبه کې د پوځ یو مشر پرون ویلي چې اوس خلک کولی شي پرته له کومې ویرې د بلوچستان هرې سیمې ته لاړ شي. حکومتي ګوندونه هم دا خبره پر ځای ګڼي، خو د اپوزیشن هغه بیا وایي چې په دې بیان کې حقیقت نشته. بلوچستان کې دا مهال له پاکستان خپلواکۍ غوښتونکي او اسلامي سخت دریځې ډلې فعال دي. پر دې موضوع بیا هم د بشیر ګواخ رپورټ.
د پاکستانی پوز د جنوبی قماندې د مرکز مشر لیفټننت جنرال اسیم باجوه د مارچ 14 په کوټه کې په یو غونډه کې ویل چې په بلوچستان کې پوره امن راوسته دی. هغه زیاته کړه چې اوس دا صوبه د سرمایه کاری لپاره چمتو ده. باجوه د مدنونو یا کانونو په برخه کې پانګه اچونکو ته ویل
په بلوچستان کې داسې ځای نشته چې تاسې ورته نشئ تللی. موږ هرې کمنۍ ته امنیت برابر کړی دی. بلوچستان غیږه پرانستې ده. موږ د بې امنۍ له وخته تیر شوي یو. په دې لړ کې لا نور کار هم کوو او امنیت تر دې هم ښه کوو.
د پاکستان پوځي چارواکي په داسې حال کې په بلوچستان کې د امن د بحالېدو ادعا کوي چې د مارچ په 14 د دې صوبې په ډېره جمالي کې په اورګاډي شبي بمی چاودنه کې 4 کسان ووژل شول. د دې برید ذمہ بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن ټایګرز ومنله. په بلوچستان اسمبلۍ کې د مذهبي ګوندونو د اتحاد متحده مجلس عمل یو غړی عبدالواحد صدیقي وایي د پوځي افسرانو د امنیت راوستلو خبره ځکه سمه نه ده چې دا مهال ټوله صوبه پر پوځي چاوڼۍ بدله شوې ده. نوموړي د مارچ 14 مشال ریډیو ته ویل
دا وخت بلوچستان کې سکیورټي ریسک دی. د حکومتي خونو ځان خبره د دعوې ډېرې د پروګرام باندې چلوي، خو دا وخت چې کوم ګورنمنټ ناست دی انتهایي لوز حکومت دی چې خپل ریټ نه لري. دا وخت د خپل د سکیورټي ادارو پر امنیت باندې دغه په سوال ډېر باندې موږ دلته یو اشکلا و چې خلایي مخلوق راغلی دی. هغه چې کوم کسان شنول ګل نو وارد دي نه د سیاست دخل لري پاتې شوي وو. نو ځکه نن د حکومت په لارو چارو کې دوی ته انتهایي مشکلات دي. د دغه اندازه
په بلوچستان کې دا مهال د چین او پاکستان اقتصادي راهداري ګڼې پروژې روانې دي. په دې کې تر ټولو لویا د گوادر بندر د جوړونې ده چې چین او نورو هیوادونو ته باتي سوداګري کیږي. خو په همدې حال کې دلته ګڼې بلوچ وسلوالې ډلې له پاکستانه د ازادۍ لپاره جنګیږي. ځینې سخت دریځې ډلې هم شته چې په بېلابېلو وختونو کې خونړۍ بریدونه کړي دي. د بلوچستان په اتحادی حکومت کې شامل ګوند عوامي نېشنل پارټي د صوبایي اسمبلی یو غړی ملک نعیم خان بازی د اپوزیشن ګوندونو هغه نیوکې ردی چې وایي منتخب حکومت له امنیتي ادارو واک نه لري، نو ځکه یې د امنیت راوستلو په شمول ډېر کارونه سم نه دي.
پخوا ډېر حالات خراب وو، دغه طرف په کې پکې کې حالات خراب وو په بلوچستان کې، اوس په بلوچستان کې بالکل هم امن دي. داسې دغه خام خام
بلوچستان د افغانستان او ایران سره سرحد لري. دا دواړه هیوادونه تور پورې کوي چې د پاکستان له خاورې وسلوالې ډلې لکه طالبان او جیش العدل وراوړي او هلته بریدونه کوي، خو پاکستانی چارواکي دا نه مني او وایي دوی په صوبه کې ځکه امن راوستي چې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې توپیره کاروایي کوي.
د بشیر ګواخ رپورټ په پیښور کې د غرمې 12:30 شوې. د خبرونو لنډیز له مجید بابر.
تیر ورځ پټان کې د جنوبي وزیرستان د مسجدو قبیلی احتجاج کړی دی. دغه احتجاج ته د مسجدو قبیلی یو شمېر سیاسي، پارلماني او قبیلوي مشرانو ویناوې وکړې. د پښتونخوا پنځو سیاسي ګوندونو د پښتونخوا جمهوري اتحاد په نامه یو لاین اعلان کړی دی. په دغه اتحاد کې قومي وطن ګوند، مزدور کسان ګوند، پاکستان ورکرز اتحاد، پاکستان نېشنل ګوند او پښتونخوا ولسي تحریک شامل دي. پخوانی اپوزیشن لیډر او د پیپلز ګوند یو مخکښ خورشید شاه وایي چې د احتساب قومي اداره خپل اختیارات په ناسمه توګه کاروي او باید دغه قوانین بدل شي. د پاکستان پوز وایي چې په بلوچستان کې نامنی ختمه کړې او اوس دغه سیمې د سرمایه کارو لپاره پورم نه دي. تیره ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال په بلوچستان کې د جنوبي قومندې مشر جنرل قاسم باجوه دا خبره وکړه. یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلومیټ افغان ولسمشر ته ویلي چې امریکایي چارواکي به نور د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب سره معامله نه کوي. تیره ورځ رویټرز خبري اجازه د دې معاملې نه خبر د امریکایي او افغان چارواکو په حواله په خپل یو راپور کې لیکلي چې دغه سفارتکار افغان ولسمشر ته وویل چې امریکا د محب سره رابطې ختموي. د هالند چارواکي وایي چې په اوتریخت ښار کې په یو ټرام کې د ډزو په نتیجه کې د دریو کسانو د وژنې او پنځو نورو د ژوبل کېدو سره په تړاو یو کس نیولی دی. پولیس وایي چې دغه کس چې پرون گرفتاره کړی. بلخوا د هالند رسنۍ وایي چې د پیښې سره په تړاو پولیسو دوه نور مشکوک کسان هم نیولي دي. په افریقایي هیواد موزمبیق کې څلور ورځې مخکې د راغلو سیلابونو او طوفان له کبله ویره کېږي چې د زرو نه زیات کسان وژل شوي. تېره ورځ د موزمبیق ولسمشر فیلیپ نویسی وویل چې دا په لویه کچه یوه ریښتونې تباهي ده.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي له احمد الله اورو.
نوای وخت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې شوې پیښه کې د وجلې شو پاکستانیانو شمیره نه هوته ورسېده او دې لړکې پروند ګل پورز نه صرف ملي ماتم وکړی شو بلکې په ټول هیواد کې د پاکستان جنډه هم نیمه ځوړنده وه. ورځپاڼه لیکي دا هم ضروری ده چې نړیواله ټولنه دې په راتلونکي کې دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. ورځپاڼه لیکي ترهګر صرف ترهګر وي او هغه د هیڅ یو مذهب سره تعلق نه لري. که د همدې سوچ تر لاندې پر ضد ګامونه پورته کړی شي نو هغه وخت لري نه دی چې د درست نړۍ نه به خاتمه وشي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي موجوده حکومت د معیشت بهتري لپاره ځنې اصلاحات وکړل خو تر اوسه یې څه ګټورې نتیجې راونه وتلې. که حالات همداسې روان وو نو په راتلونکو ورځو کې معاشي مشکلات نور هم زیاتېدلې شي. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دی چې د ټیکس دایره دی وغځوي او هغه کسان چې ټیکس نه ورکوي پر ضد دي ګامونه پورته کړي. خو داسې کولو پر ځای حکومت وخت په وخت په مختلفو شیانو د ټیکسونو شرح زیاتوي چلوجه په ملک کې گرانی زیاته شوه. ورسپان علی کې حکومت د معیشت بهتري لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی چې خې نتیجې راوځي، ځکه چې تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو نو وړاندې اولس سره وعده کړی و چې ملک به نه صرف د مشکل حالاتو را اوباسي بلکې اولس لپاره به اسانتیاوې هم برابروي. آج ورسپان په خپل ادارې کې لیکي د پاکستان سپر لیگ څلورم ټورنمنت د اتوار په ماخستن په کراچۍ کې سرته ورسېدو او نړۍ ته دا یو پیغام لاړو چې پاکستان د کرکټ لپاره یو پرامن ملک دی. ورسپانه لیکي پاکستان کرکټ بورډ په څلورم ځل هم په کامیابۍ سره دا ټورنمنت وکړو، نو ورله پکار دي چې په همدې طرز دې د صوبو ډیویژنونو او ضلعو په کچ هم ټیمونه جوړ کړي او ترمنځ دې مقابلې شروع کړي چې ښه لوبغاړي مخې ته راشي. ورسپانه لیکي صوبایي حکومتونو له هم پکار دي چې په صوبو کې موجود د کرکټ او نورو لوبو میدانونو حالت دې هم ښه کړي او که ضرورت وي نو نور میدانونه دې جوړ کړي چې ځوانانو لپاره د صحتمند تفریح موقع زیات شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د روغې جوړې په اړه د طالب پلاوی او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو پر پروسه لیکنه کړې. بلخوا فرانس پرس اژانس په نیوزیلند کې پر دو جمعتونو تر بریدونو وروسته د هغه هېواد د حکومت لخوا د وسلو قانون د سختولو پریکړې پر موضوع رپورټ خپور کړی دی. تفصیل ظفرخان اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد لخوا ترسره کیدونکې خبرې ښایي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ له هغه لومړیتوبونو څخه وي چې غواړي څومره زر کولی شي له افغانستان خپل سرتیری وباسي. ورځپاڼې لیکي که دا کار په افغانستان کې سولې ته رسیدو نه وړاندې وشي نو دا په دې معنی ده چې طالبان به له خپلو لوزونو سرغړونه وکړي او افغانستان به د ترهګرو په پناه ځای بیا بدل شي. ورځپاڼه د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای د پخواني مرستیال مشر مایکل مورل او د پخواني دفاعي سکرتر مایک ویکرز لخلیلی کی چې د امریکایي سرتیرو د وټلو نتیجه به دارا وزي چې طالبان به یو ځل بیا په افغانستان واکمن شي او هغه به بیا القاعده ته ځایونه ورکړي چې دا به یو ځل بیا په امریکایي ویبل حمله ته لار هواره کړي. ورسپانه په اخر کې لیکي خلیلزاد باید د سولې لپاره د خبرو پروسې ته دوام ورکړي او طالبانو ته په ډاګه وایي چې د امریکا اخري سرتیری به حل وزي چې په افغانستان کې نه یوازې اوربند وي بلکې پوره امن هم راغلی وي. خلیلزاد باید په دې اړه کابل هم په پر لپسې توګه خبر کی. بلخوا فرانس پریس اجانس لیکي د جمعې په ورځ د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې په دو جمعتونو په بریدونو کې د 500 منسکونکو تر وجنې وروسته د نیوزیلند حکومت په هغه هیواد کې د وسلو په اړه قانون سختوي. د هیواد وزیر اعظم جاسیندا آردن ویلي د کرایست چرچ په څیر پیښو د مخنیوي په موخه د وسلو په اړه د قانون سختول د وخت ضرورت دی. اجانس لیکي د نیوزیلند د یو لوی ګوند مشر پیټر مخکې په دغه قانون کې د بدلون مخالف و خو اوس یې ویلي په دې برخه کې د وزیر اعظم املا تړکوي. هغه ویلي د جمعې په ورځ برید د هغوی نړۍ د تل لپاره بدل کړه او اوس قانون هم باید بدل شي. اجانس لیکي د نیوزیلند وزیر اعظم په دې ناورین د ملي یووالي سمبول ګرځېدلی. ویلي دي چې د پیښې پوره پلټنې به کوي او دا به هم ګوري چې استخباراتي ادارو له وړاندې نه د کوم خطر په اړه خبرداري ولې نه ورکړې. اجانس په اخر کې لیکي د نیوزیلند په بریدونو کې حمله کوونکي برینټن ټارنټ په فیسبوک ټوله پیښه په ژوندۍ بڼه وښودله او دې کار د ټولنیزو رسنیو رول تر پوښتنې لاندې راوست.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د پاکستان وزیر اعظم د نیوزیلند پر یوه جماعت د جمعې ورځې وسلوال برید پر مهال د وژل شوي پاکستانی وګړي نعیم رشید د میړانې لپاره هغه ته د جازې ورکولو اعلان کړی دی. که له یوې خوا پاکستان په خپله د ترهګرۍ پیښو ښکار دی نو له بلې خوا نړیوال ورباندې اعتراضونه لري چې اسلام پاله ترهګرو ته پناه ورکوي. پر دې موضوع د امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د لیکنې مهمې برخې درته ورو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي 50 کلن نعیم رشید چې یو استاد او د درو بچیانو پلار وو شاوخوا یو لسیز وړاندې نیوزیلند ته کډه شوی و. هغه پلان درلود چې سک پسرلی خپل مشر زوی طلحه ایبټآباد ته بوزي او واده ورته وکړي. خو رشید او د هغه زوی د مارچ پر 15مه د نیوزیلند د کرایست چرچ پر یوه جماعت د یوه وسلوال په ډزو کې ووژل شول. د نیوزیلند پر دو جماعتونو شو ډزو کې چې ټول 50 کسان پکې ووژل شول د رشید او د هغه د زوی تر څنګ و نور پاکستانیان هم قرباني شول. لیکنه کاږي له هغه وروسته چې پر جماعت د حملې ویډیو خپره شوه او نعیم رشید پکې لیدل کیږي چې د وسلوال د نیولو هڅه کوي او په نتیجه کې وژل کیږي، نوموړی په پاکستان کې د یوه قهرمان په توګه یاد شو. په پټ آباد کې د نعیم رشید یو ورور خورشید عالم ورځپاڼې ته ویلي ورور یې بهادر سړی و او د نورو کسانو د بچ کولو لپاره یې ژوند ورکړ. عالم زیاته کړې د هغه ورور او وراره د ترهګرۍ پېښې ښکار شوي او ټوله نړۍ باید د دې پدیدې د خاتمې لپاره کار وکړي. لیکن وایي پاکستان له تیرو دو لسیزو راهیسې کله یوې خوا د ترهګرۍ پېښو ښکار دی نو له بلې خوا ورته ګوته نیول کیږي چې اسلام پاله ترهګر په همدې هیواد کې پټن ځایونه لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اتوار په ورځ د نیوزیلند په ترهګر برید کې وژل شوي پاکستانی وګړي نعیم رشید ته د هغه د میړانې لپاره د جایزې ورکولو اعلان وکړ. خان زیاته کړه د پاکستان خلک پر رشید ویاړ کوي چې د وسپین پوستي توکمپاله ترهګر د مخی نیولو په هڅه کې شهید شو. وزیر اعظم همداراز ویل دوی تل ویلي چې د ترهګرۍ موضوع له کوم خاص مذهب سره تړاو نه لري. د پاکستان حکومت د نیوزیلینډ د ترهګر بدونو له قربانیانو د غولو خواخوږو سره د غمرازۍ په موخه د ګل ورځ د ملي ماتم ورځې په توګه ولمانځله.
دا مشال ریډیو ده.
د نیوزیلینډ روغتیا پالي هغه لومړي کسان ول چې پر جمعتونو د جمعې ورځې تر برید سمدستي وروسته د پیښې ځای ته ورسېدل. په دې ترهګر بدونو کې 50 کسان وژل شول. روغتیا پالو داسې منظرې ولیدي چې پاړه غوی کله خبرې کوي نو ژړغونی شي. رویټرز اجانس له دوی سره خبرې کړي چې پر اساس یې عبدالحی کاکړ دا رپورټ جوړ کړی دی.
د جمعې پر ورځ د نیوزیلینډ کرایسټ چرچ پر جمعتونو چې کله برید وسو نو لومړی روغتیایي ډله وه چې د پیښې ځای ته ورسېده، خو دوی ته جمعت په ننوتو کې ستونزې وې. په دوی کې یو هم پال بینټ و.
مونږ کوشش وکړ چې سپیشلی جمعت ته دننه کړو، خو داسې مونږ نشو کولی ځکه چې په لاره کې مړي او زخمیان پراته وو. بالاخره مجبور شو چې مړي پر یو بل بره کېږدو. له هغو بیخي زیاتې وینې روانې وې.
د مړو زخمیانو او هلته د ګیرو کسانو درد او هغه منظر چې نن د پال بینټ ذهن ته ورسي نو لهجه یې اوښکله نسي.
له جمعته د وینو سیند را بهېدلی دی او داسې منظر و چې د هېرېدو نه دی.
جیسن واټسن امبولنس افسر دی. نوموړی د طبي مرستې پر مهال یو وخت اندېښمن سو چې حسینه د ناورین د درد له وجې مړ سي.
زیاتره
ناروغان مې ولیدل چې د امبولنس د شا په خوا کې کېښودل شول. ما تمه کوله چې ښایي په یو ساعت کې به مړ شم.
په پیښه کې 50 کسان ووژل شو او یو شمېر ټپیان شو. روغتیا پالي کیرن جیکسن مړی او ټپیان لیدلی دي.
ښکاره خبره ده چې ګولۍ په بدن ننوځي او راوځي. د دوی پر بدن برسېره هم ټپونه وو. په وجود دننه یې هم وینه بهېدلې وه. د دوی حالت ډېر خراب و.
خو د پیښو پر وخت د روغتون بیړنۍ څانګې ته پرله پسې ټلیفونونه ورتلل او په جواب ورکوونکي کې سپینسر ډینی هم وه.
زه مخیر انسان یم. دی حالت ډیره خپه کړی وم. ما خپل مشر ته وویل چې راشه له ما سره په څنګ کې ودرېږه. هغه د ډیر ټینګ زړه خاوند وو. ما ته به یې په هوښ کې خبرې کولې چې ورسره به په ما کې جرأت پیدا شو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ به همکاري او سوداګري بساري کچې ته لوړ شي. دغه څرګندونې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر اشرف غني د رسمي سفر په پای کې کړې دي. ولسمشر غني پرون کابل ته استون شوې. نوریاس نوري تفصیل راکوي.
د افغانستان جمهوري ریاست متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر رسمي سفر له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي چې په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ څو موافقې لاسلیک شوې. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د انرژۍ، کرنې، قانون، معارف، فرهنګ او ورزش د پراختیا په برخو کې شپږ تفاهم لیکونه لاسلیک شول. دوهم دا چې امارات د افغانانو لپاره د کار له یوه ځانګړي اهمیت برخمن دی. د افغانستان کارګران په اماراتو کې په کارونو بوخت دي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې اماراتو ویلي چې چمتو دي د افغانستان زعفران وپیري. افغان ولسمشر چې یو لوی دولتي پلاوی هم ورسره په دې سفر کې ملګرتیا کوله، د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره دغه راز له هغو افغان سوداګرو سره هم وکتل چې په هغه هیواد کې او هم د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري کوي. د ښاغلي مرتضوي په وینا ولسمشر دغو سوداګرو ته چې په افغانستان کې پانګونې ته اندېښمنو ډاډ ورکړل چې د پانګونې امنیت ته به یې جدي کوښښونه وکړي. افغان سوداګر له ولسمشر سره په دې اړه اندېښنې داسې مهال شریکوي چې په کابل کې په دې وروستیو کې د یوه صراف د لور مهسا د وژنې زړه بوږنوونکې پیښې نه یوازې د صرافانو او نورو سوداګرو بلکې د ټولو افغانانو له قهره ډک عکس العملونه راپارولي او عاملینو ته یې د سخت سزا غوښتنه کوي. د ولسمشر مرستیال ویان ښاغلی مرتضوي دغه راز د افغانستان د سولې په پروسه کې هم د متحده عربي اماراتو رول مهم وباله. ویویل چې د هېواد تل د افغانستان د سولې پروسې ته په مثبت نظر کتلي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی. دا چې په دې سفر کې د سولې په برخه کې د هېواد څه نوې ژمنې کړي یو ځل بیا ښاغلی مرتضوي: د سولې په برخه کې د اماراتو رول حیاتي دی او په دې سفر کې هم پر دې مسلې خبرې وشو چې د رغونکي او مثبت رول په توګه امارات د افغان په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. متحده عربي اماراتو چې د طالبانو د وخت رژیم په رسمیت پیژندلی او د تیر کال په ډسمبر کې پلازمینه ابوظبي د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو او هم د پاکستان، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان د چارواکو په ګډون د یوې غونډې کوربه و. د هغې غونډې چې له کابله هم د حکومت یو پلاوی په دیني تور غلی و چې پکې ګډون وکړي، خو طالبانو ورسره په غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال ویلی دغه صوبه له قدرتي شتمنیو ډکه ده، خو په خبره چې سمه ګټه ترې نه پورته کیږي. نوموړي پرون په کوټه کې د بلوچستان د قدرتي مدنیاتو په اړه جوړې یوې غونډې ته په وینا کې زیاته کړې چې حکومت به هڅه وکړي بهرني پانګوال د صوبې د معدنو استلو په برخه کې سرمایه کاری ته وهڅوي. ایوب ترین معلومات راکوي.
د بلوچستان د مادن د ودې د ادارې تر اهتمام لاندې په صوبه کې د مځکې لاندې د مادن د ترقۍ په اړه یو سیمینار تېر ورځ په کوټه کې وسو چې موخه د بارنۍ پانګوالو پام د بلوچستان د مدنیت په لور اړول وو. په سیمینار کې بارنۍ پانګوالو، سیاستوالانو او د مادن کارپوهانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. تیر مازګر وو سیمینار ته په خپل وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وویل چې بلوچستان اعلی د سرو او سپینو زرو پروژو لکه سندک او ریکوډک ترڅنګ ګوادر په ډول د سمندر بندر لري. دغه ډول د مځکې لاندې بیلابیل قیمتي ډبرې، ګیس او تیل هم لري، خو د بده مرغه تر اوسه د دغه شتمنیو څخه په سمه توګه ګټه نه ده اخیستل سوې، چې له امله په بلوچستان کې غربت او بیروزګاري زیاته سوې ده. هغه زیاته کړه چې په بلوچستان کې د مځکې لاندې د کوئلې یا سکرو د رایستلو کار ډېر پخوانی دی. دغه ډول په مسلم باغ او خوزدار کې د کرومایټ د رایستلو کار هم په چټکۍ سره روان دی، خو دغه کار ته په سمه توګه ترتیب نه دی ورکول سوی. او د مادن په څنګ کې د بهر څخه چې کوم پانګوال به راتلو، د هغو په لاره کې هم بیلابیل خنډونه اچول بلوچستان. اعلی وزیر جام کمال وایي چې د حکومت دا خواهش دی چې په بلوچستان کې د مځکې لاندې مادنیاتو څخه زیاته ګټه پورته سي. د دې ترڅنګ د پانګوالو لپاره د داسې اسانتیاوي زمینه مساعده سي چې هغو ته هم ګټه ورسیږي. د دې مقصد لپاره په قوانینو کې د بدلون اړتیا لیدل کیږي، ځکه چې دلته ډېر پخواني قوانین دي کوم چې د اوس وخت سره سمون نه خوري. د بلوچستان اعلی وزیر دا هم وویل چې په صوبه کې د کارخانو د والله لا عمله خام مال د جوړېدو لپاره کراچی او د هیواد و نورو برخو ته لېږدول کیږي، چې له امله ګټه به بلوچستان ته کمه او د هیواد و نورو برخو ته زیاته ده. هغه په پانګوالو غږ وکړ چې په صوبه کې د مادن د ودې لپاره دي په لویه کچه پانګونه وکړي. دغه ډول به بلوچستان په لږ وخت کې د ترقۍ او پرمختیا په لور روان سي. اعلی وزیر د پانګوالو لپاره د بیلابیلو اسانتیاو د اعلان کول پر وخت زیاته کړه چې حکومت د پانګوالو سره وګړي پانګې اچونې ته هم چمتو دی، چې موخه د مادن په څنګ کې د صوبې په مدن کې زیاتوالی راوستل دی. په سیمینار کې نور وینا کوونکو هم دا وویل چې په تیرو وختو کې د بلوچستان و پرمختیا ته په سمه توګه پاملرنه نه ده سوې، چې له امله یې په صوبه کې د غربت او بېوسۍ تر څنګ ناامني هم زیاته سوې وه.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په ننګرهار کې خبریالان وایي لوګ دی مدیر رئیس حکومت د پریس کلب غوښتنه کوي، خو د دوی په خبره چې چارواکي دغه ودانۍ جوړولو په برخه کې تشې تورې وعدې ورسره کوي. دوی د مارچ پر 13مه چې په افغانستان کې د خبریالانو د ملي ورځې په توګه ولمانځل شو، یو ځل بیا له دولت وغوښتل چې په جلال آباد کې پریس کلب ورته جوړ کړي. چارواکي وایي د پریس کلب جوړولو تخنیکي چارې بشپړې شوې دي او په خبرې چې په نږدې راتلونکي کې به عملی کار ورباندې پیل شي. باز محمد عابد حال راکوي.
سره له دې چې ننګرهار د افغانستان د لومړۍ درجه او د زون په کچه ولایت دی، خو لا هم په دغه ولایت کې پریس کلب نه دی جوړ شوی. په ننګرهار کې خبریالانو د خپلې ملي ورځې په مناسبت له حکومت نه وغوښتل چې په جلال آباد کې دی ورته د پریس کلب لپاره ودانۍ جوړه کړې شي. د پژواک خبری اژانس خبریال یوسف ظریفی وایي ننګرهار چې د زون په کچه ولایت دی، لا هم پکې پریس کلب نشته. نوموړی له حکومت نه غواړي چې په دغه ولایت کې دی خبریالانو ته پریس کلب جوړ کړی شي.
متاسفانه په دویم او دریم درجه ولایتونو کې پریس کلب شته دی. موږ سره د دې چې بار بار هم له چارواکو غوښتنه کړې ده، موږ تر اوسه پورې پریس کلب نه لرو او داس موږ یو ډېره جدي اړتیا ده.
د یو ځایي ټلویزیون خبریال هلال الدین عزیزیار وایي اوس چې په ننګرهار کې پریس کلب نشته، خبریالان په انفرادي توګه له یوه او بل ځایه خپلو رسنیو ته راپورونه جوړوي چې دې عمل اکثره خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
څوک د کور نه خبر لیږي که په پلازو کې دی په لوړ قیمت باندې د برق کاولته د کوټې کرا دې سره خوا کې د انټرنیټ لوی مشکل لري، نو که موږ ته پریس کلب رامنځته شي نو دا به زموږ لپاره یوازې د ننګرهار نه بلکې د ټول ختیځ لپاره به یو غټه لاسته راوړنه.
د افغانستان په ختیځ کې د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر رحمت الله زیرمل وایي که حکومت ورته د پریس کلب لپاره ودانۍ جوړه کړي، دوی په خپلو امکاناتو پر مخ وړلې شي.
د پریس کلب چلول، د دې منظم کول، دلته کار کول دا مونږ پورې اړه لري، مګر زه او د تعمیر جوړول دا زمونږ په وس کې نه ده او له حکومت غواړو چې په دې برخو کې را سره کومک وکړي.
خبریالانو د دې غوښتنې پر وړاندې د ننګرهار والی شاه محمود میخي لویل، یو بهرنی ژورنالیستیکه اداره ازره شوی چې په ننګرهار کې یو مجهز پریس کلب جوړ کړي.
د میډیټک اداره چې ننګرهار کې به یو خایسته د پریس کلب په نوم یو ودانۍ جوړي چې هغه کې به مدني ټولنو لپاره زیوی د غونډو تالار د شان ټولو پکې وي. تقریبا واته مې شو کې وای دا تکمیل وو. ښاروالۍ ته وظیفه سپارل چې یو خزه کې چې هغه امنیت په لحاظ هم خوي هغه زر تعین کړي او دیوالته کار پیل.
د ذکر وړ ده چې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې د ننګرهار خبریالان له حکومت نه د پریس کلب د جوړېدو غوښتنه کوي، تر دې چې تیر کال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې د یو معیاري پریس کلب جوړ کړي، خو لا هم د ننګرهار خبریالان د پریس کلب نه محروم دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کورمه کې د سده اوسیدونکو حکومت غواړي چې دوی په سرکاري روغتونونو کې د ډاکټرانو حاضری یقیني کړي. دوی په خبره ډاکټران سهار نه وخت کار ته ورځي او د ډیوټي وخت تر پوره کېدو مخکې له هسپتاله وځي. چارواکي وایي زر به د سیمې په هسپتالونو کې بایومیټریک سیستم ولګوي چې ورسره به دوی په خبره د ډاکټرانو د غیر حاضرۍ ستونزه تر ډیره حل شي. طارق اورگزی معلومات راکوي.
ځای اوسیدونکو محمد اسامه خان اورگزی وای د هسپتال ډاکټرانو خپل د زړه مزیده چې هلته دنده وکړي او کنه ځکه چې په سری د پښتنې څوک نشته. محمد اسامه خان اورگزی زیاتوي چې بار بار شکایتونه وکړل خو د هسپتال ډاکټرانو دا راویا بدل نه شوله.
د ډاکټرانو حاضری خو په 8 بجې وی، خو دا په خپل مرزي کله لاس روشي کله په 11 روشي، بیا 2 غنټې ډیوټي وکي، بیا 2 بجې نه بعد بیا ډاکټرانو غیب وي. دغه خو باز ډاکټرانو د سې څه هغه اوریزه اوریزه باندې غیب وي. داسې حالات راغلي چې ایمرجنسی راغلي، په ایمرجنسی وخت کې بیا ډاکټر نه موجود. مو حکومت نه دا غوښتنه کوم چې دغه باندې د اکشن وغوښته شي.
یو بل ځای اوسیدونکو عمر شر ملک حاجی صبط خان او رغزی وای په هسپتال کې هڅې هم د ډاکټرانو ډېر کمې دي او چې کله هلته کم ډاکټر را نشي نو رش دومره زیات شي چې د مریضانو صحیح علاج بیا نه کیږي. ملک حاجی صبط خان او رغزی زیاتوي ځایي خلک مجبوره دي چې خپل مریضان د سده هسپتال ته بوزي ځکه چې په سیمه کې بل داسې غټ روغتون نشته.
ټیک ټایم باندې راځينا صرف دې لپاره چې دا غوی پرایویټ د خلق محتاج کې روزانته راغی برابر کې چې پرایویټ هغه کې معاینه وکړي. مالدار سړی خو ټیک دی، هغه به پرایویټ واکی او یا په کوزه پېښور او کوارټ ته لاړ شي، خو غریب سړی ته لویه مسله دی.
بلخوا د صحت محکمې ځایي مشر ډاکټر عنایت رحمان دا نه مني چې ګنې د سدې په هسپتال کې ډاکټران خپله دنده په صحیح توګه نه ترسره کوي او هلته مریضان له ستونزو سره مخامخ دي. ډاکټر عنایت رحمان وایي دوی د سیمې په هسپتالونو کې یو داسې نظام راولي چې د ډاکټرانو په کارکردګۍ به نور هم ښه نظر وساتلی شي. پوکورما کې تر 15 پورې ورکوټي او غټ سرکاري هسپتالونه دي چې پکې زیاتره داسې دي چې هلته ځایي خلک د روغتیایي عملې د غیر حاضري له مسلې سر ټکوي. د سیمې اوسیدونکو وایي حکومت دې داسې ګامونه واخلي چې په هسپتالونو کې د غیر حاضري دا مسله په مستقله توګه حل شي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا په سواد کې د ضلع حکومت په مالی مرسته د لوبو 15 ورځنۍ میله پیل شوې ده. په دې لوبو کې د سواد د وو تحصیلونو د 28 بیلابیلو لوبو لوبغاړي برخه اخلي. د سواد دغه لوبغاړي حکومت غواړي چې اسانتیاوي ورته برابر کړي. د نیاز احمد خان رپورټ ورپسې یو سندره.
د سواد په سرخار منګوره کې اوړمنې ضلع ناظم لوبو میلې رنگارنګ پرانستې دستوره وشوه چې پکې د ضلع څخه د اوو تحصیلونو په سلګونو لوبغاړو برخه واغسته. په دغه موقع د بیلابلو لوبو لوبغاړو په میدان کې چکرې ولګولې چې پکې فوټبال، هاکي، والیبال، بیډمنټن په شمول نورو وړو لویو لوبو لوبغاړي شامل ول. د دستوري په محل لوبغاړو وویل چې دوی دغه لوبو ته ډېر خوشاله دي. د مانکور سره تعلق لرونکي د هغې لوبغاړی حیدر علي ګیله کوي چې دوی ته اسانتیاګانې نشته.
اوس وزیر اعلی هم زمونږ دی او نواز شریف هم اعلان کړو، خو د ګرونو ډېره زیاته کمی ده او زمونږ ټیلنټ چې دی هغه ځای کېږي ډېر زیات. زمونږ سره ډېر ښه پلیران دي، انټرنیشنل لیول باندې هم موږ مخکې تللی شو. نو زمونږ حکومت ته دا خواست دی چې دا سټارټاپ چې دی د زر تر زر ولګي او زمونږ د ټیلنټ چې دی دا ځای نشي.
دغه رنګه د منګلور فوټبال لوبډلې کپتان افتاب حسین وای چې د سواد زلمی فوټبال ډیر خوخوي، خو دوی ته د حکومت پاملرنه نشته.
زموږ په سواد کې خخه پلیران شته خو ګراوند نشته، هغه شان ټول لګټو یا دغه ګراوند دی ګراس ګراوند نشته. نو موږ د خپل حکومت نه د خواست کو چې موږ ته خخه ګراوندونه اویلیبل کی. زموږ په سواد کې الحمدلله خخه فوټبالران شته چې هغه زموږ سره مهنت وکړي، زموږ خاص کر دی یم پلیران سره. نو موږ به ډیر شکر گزار یو.
د چارباغ بیډمنټن لوبډلې مشري کوونکی عدنان خان زیاتوي چې دوی د صوبې په کچ مقابلې ګټلي، خو دوی ته حکومت د ښه روزنې موقع نه ورکوي.
الحمدلله ډېر ښه ټیلنټ لکه کاغه بیډمنټن، کرکټ، فوټبال، هاکی، تایکوانډي. وومن مسله زموږ په سواد کې دا چې موږ ته فیسلټیز نشته، ګراونډونه نشته، کوچز نشته.
د سواد ضلع ناظم محمد علي شاه چې د لوبو مشر میلمو وایي چې دوی دغه لوبو تابع کول لپاره رقم ورکړي او د دې مقصد هم دا دی چې د سواد لوبغاړي مخې ته راشي
چې زموږ د سواد ته خاورې نه کم ټیلنټ چې دی هغه راښکار شي او هغه ټیلنټ چې دی هغه د دې صوبې او د مرکز او د ټول ملک چې دا غوم د عزت ذریعہ جوړ شي. زمونږ د سواد چې څنګه چې د سواد خلک په نورو شوبو کې مخکره، موږ داسې غواړو چې د سپورتس په شوبو کې د سواد نمائندګي شي هغه برپور راشي.
د چارواکو تر مخه 15 ورځنۍ لوبي به د سواد په وو تحصیلونو کې کولای شي او کامیاب لوبغاړو ته نقد رقم او ټراپیانې د انعام په توګه ورکولای کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
زنغما یما زما مشال ریډیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.